وخته ماسپخین 2 بجې زه نجیب عامر ما او د مشال رادیو یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. اول به خبرونه وره له خبرونو وروسته ریپورتونه دی. په دې منی مایک به ته ونځ خبرونه سندری جادوګری وړاندې کوو. د خبرونو وایا نستر عالم ممن په سټوډیو کې دی. تازه خبرونه ته
بدم خبرنو سټکی چین له پاکستان په چینایي انجینرانو د بریټ پاړه د پلټنو وختنه کړي. پیښور هایکورټ د خبر پښتونخوا اسمبلی د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمه اورېدنه پیل کړي او د بلوچستان په اپشن کې د ناڅرګند وسلوالو په ډزو د لویزو یو رسالدار حمدالله ترین وژل شوی. او زه خبرنو تفصیل چین له پاکستان په چینایي انجینرانو د بریټ په اړه د پلټنو غوښتنه کړې. د مارچ په 26مه د خبر پښتونخوا د شانګلي ضلع په بیشام کې په یو ځنبرګي بریټ کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې د چین سفارت او کونسلګری په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لورو یې غوښتي چې د بریټ په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي، عملیون ته سخته سزا ورکړي او د چینی وګړو د حفاظت لپاره عملی او اغیزمن ګامونه پورته کړي. بلخ د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلې او له هغوی سره یې په بیشام کې پر چینایي انجینرانو د ځانمرګي بریټ په لړ کې غمرازي کړي. د وزیر اعظم له دفتره د مارچ په 26مه خپره شوي بیان کې ویل شوي چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او په کې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان د بونو چور وزارت هم پرون په بیان کې ویل چې د بریټ د پاکستان او چین د دوستۍ د دښمنانو لخوا ترتیب شوی وو. تر اوسه چا د بریټ ذمہواري نه ده منلې، خو په تېرو وختونو کې په چینایي وګړو د اکثرو بریټونو ذمہواري بلوڅ ازادي غوښتونکو وسله ډلو منلې. پیښور هایکورټ د خبر پښتونخوا اسمبلی د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمه اورېدنه پیل کړې. د براسي حال کې دا چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې 25 مخصوصو غړو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله حزب اختلاف په پیښور هایکورټ ته خواست کړي. د خواست اورېدنه د مارچ په 26مه پیل شوه او نن به هم دوام لري. پرون د اورېدنې پر مهال د پیښور هایکورټ د کسیزا بینچ د خبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتینا جواب غوښته چې ولې یې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 28مه نیټه د اسمبلی غونډه نه درغوښتي. په دغه اړه بیګا مشال سره په خبرو کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوندو جمعیت العلماء اسلام فی وکیل فاروق اپریدی مشال ډیو ته ویل چې کچیر سپیکر له دغه غړو سوګند اخلي نو د اساسي قانون تر مخه هایکورټ سره واښته چې یو متبادل لار ولټوي.
د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچیر عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ڈپٹی سپیکر و نخلی یا نشی اغستے نو بیا ہائی کورٹ سر اختیار شته دی چې یا خود قومی اسمبلی سپیکر ته ڈائریکشن جاری کی چې دا حلف تا سوالے او یا چې دے دا گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کی.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو ځانګړې څوکۍ وروسته له هغې د حزب اختلاف په بېلابېلو ګوندونو وویشل شوي چې سنی اتحاد کونسل په قانوني او آئینی توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان ترکین صاحب هغه غړي شامل دي چې د 3 فروری په انتخاباتو کې یې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه. د بلوچستان په اپشن کې د ناڅرګند وسلوالو په ډزو د لویزو یو رسالدار حمیدالله ترین وژل شوی او درې سرتیري ژوبل شوي. د پشین ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل مشال ډیو ته پر لګلې یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن لومړی د پشین په بنځرۍ کلي کې نه وسلوالو د لوی سرتیرو په قافله برید وکړ او د حمیدالله ترین په ګډون 2 سرتیري ژوبل شول چې حمیدالله په کې وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. په بیان کې راغلي چې کله نور امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل نو پر هغو هم دغه وسلوالو ډزې وکړې او 2 سرتیري جوبل کړل. په بیان کې راغلي چې په انخته کې یو جوبل شوی وسلوال په منځري کلي کې پټ شوی او نور د کلي عبدالله پر لورو تښتېدلي چې د لټون عملیات روان دي. بیان زیاتوي چې تر دې دمه د وسلوالو 15 سهولتکار او 10 مشکوک کسان نیول شوي. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. بلخوا د منځري سیمې اوسیدونکو مشال ډیو ته ویلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې کله لوی سرتیرو د یو اشتهاري مجرم د نیولو هڅه کوله چې دغه ملزم پرې ډزې وکړو لویزو ته یې مرګ جوړ لواړوله. د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوی د کویلي و مزدوران تر اوسه نه دی موندل شوی. د مزدورانو ملي سازمان د دوکې ضلع مشر امبر خان د مارچ په 26مه د مشالو سره په خبرو کې ویل چې کیاد مزدوران خوشی نه شو نو د احتجاج په توګه به د کویلي د راوستلو کار وتړي. د نوموړي په خبره بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مزدورانو د تختولو ذمواري منلې او د مزدورانو د تختولو پر مهال یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې باید په دوکې کې د کویلي د ویستلو کار در تر زرا ودرول شي. بلخو د مارچ په شپږشتمه کان کیندونکو د کوټه پریس لب مخې ته د یاد پیښې تر څنګ د هرنۍ د زردالو په سیمه کې یو اونۍ وړاندې د کویلي په کان کې د شوې چاودنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. په دې چاودنې کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور جوبل شوي وو. په کوټه کې د پاکستان د کویلي د مزدورانو د اتحادیې مشران وایي چې دا پیښه د حکومت د بېغوري له وجې رامنځته شوې. بلخوا د کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت د حکومتي ادارې مشر عبدالغنی شاهونی مشالډو ته ویل چې تر څو په کان کیندونکو کې د ټیکداري نظام لمنځه نه وي تللې نو تر هغو دا ډول ناوړه پیښې نشي ختمې دي. او د پاکستان د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې په هیواد کې د سختو بارانونو د ځمکې خوېدنې د احتمالي خطر له امله ولست د محتاط پاتې کېدو مشوره ورکړي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د لویدیځو بادونو لړۍ به نه له مارچ 18مې څخه د پاکستان لویدیځو سیمو ته ننوځي او د مارچ په 28مه به په لوړو مرکزي سیمو خورېږي چې له امله به یې د مارچ تر 30مې نېټې پورې د هیواد په لوړو او مرکزي سیمو کې باران وشي. بیان زیاتوي چې په خیبر پختونخوا مری گلیات کشمیر او گلگت بلتستان کې د مارچ په 19مه او 20مه نیټه د سختو بارانونو له امله د ځمکې خوېدو خطر دی. د تر دې مهال مشال خبرونه
اسرائیل مومندو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د دې خبرونه په دوه منی مایک درته سندری جادوګر خبرونه وړاندې کوو. اوس ریپورتونو طرف ته مخه کوو. د سر رپورت دا دی چې په داسې حال کې چې پرون د خیبر پختونخوا په شانګله کې د چینایانو په ګاډي په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار درېدلی دی. بلخوا د چین سفارت په پاکستان غږ کړی دی چې د پیښې ذمهوار دې ونیسي او سزا دې ورله ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف هم پرون په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلو. په پیښه یې د خپل ژور غم څرګندونه وکړه او په دغه اړه یې د لوړې کچې د پلټنو حکم وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د پیښې په اړه له پولیسو راپور غوښتی دی. تر اوسه چا د برید ذمهوارې نه ده منلې. نیاز احمد خان له منګورې رپورټ راکوي.
د مارچ په 26مه نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وستا د کې وجل شي 15 چینیان انجینرانو مړی اسلام آباد ته وړلی شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په اعلی کچه تحقیقات روان دي. د پیښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په 26مه د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید و او د بارودو ګاډی د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وجل شوي چینایانو کسان دغه سیمینا 14 کیلومتر لري د سو ډیم کې کار کوي او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت صورتحال له په دا اړه ځای خبريال سرپراز خان وایي.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او د امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سکیورټی چې هغه بشام ته طلب کړی شوی دی او په بشام کې د سکیورټی کم انتظامات چې دی هغه سخت کړی شوی دی. عام خلک چې دی په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دي او زیاتره خلک دا غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شانګله کې
د ضلع شنګلې بشام غونډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لوی منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمه کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي دزې شوې چې پکې 13 تنه مړول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې چاودنو مقصد څه دی؟ په دا اړه په خبر کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیرابلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
مونږ کتلې دي چې کشمیر سایت ته هم حمله شوي دي، پاکستان کې هم شوي دي او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دی، دا هغه دی کم انجینیر دی، هغه دی دلته یو عدم تحفظ ښکار شي او چین په دې باندې ډېر زر هر ځل خپله یو یره هم سرګنده کړې ده او هم دا غواړي چې دا غي خلکو ته سکیورټی ملو شي. درې مقصد همدا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی هغه د رستو شي او پاکستان دی د ټولو حمله کې پاکستان متاثر شي او دا پاور پروجیکټس یا د روډس پروجیکټس یا سی پیک د ارسنه دی پاکستان یوازې شي او چین دې شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه یې د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده چاودنه د ملک صدر د پوست ترجمان بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې نامنی مخ په ډېرې دوه دا یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پاکستان لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لورې کېږي افغانستان ته د تور ګوتنیسي خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. پرون په خیبر پختونخوا کې 15 چینایان وژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکو په غاړه اخیستی و. تفصیل د اسمت ساروان نه.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولیس ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکي په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوسټ په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوسټ پر وی اډې خنډي حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خدا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لوبړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 14مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوز د مجید لیواله لوري حمله شوې وه چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د بلوچستان د دوکې سیمې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوی د کویلي و مزدوران لا هم نه دی مندل شوی. د کویلي د مزدورانو د اتحادیه په وینا یاد مزدوران بلوس وسلوالو تختول دي. اتحادیه زیاتوي چې وسلوالې ډلې ورته په دوکې کې د کویلي د راوستلو د کار د تړلو هم ویل دي. بلخوا د بلوچستان د کویلي په قانونو کې د پرل پسې پیښو پر ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره هم کړې ده او د مزدورانو د حفاظت لپاره عملی ګامونو پورته کولو مطالبه کړې ده. نور معلومات له کوټې ایوب ترینه کوي.
په دوکې کې د نېشنل فیډریشن زلی صدر امبر خان و مشاډډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نسو نو کان کیندونکي به د احتجاج په توګه د کویلې د رایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي او ایله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزوری نه دی، حکومت خو همدغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. نو افسي خو شته ولې ده، افسي باوجود هم دغه کیسه وشوه، کېږي نن هم دا خلک راغلي دي، بیا یې پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې کې ډېرې پیشینګیانې دي. دلته اختر ټایم نږدې دی، د لیبر د شوټۍ ټایم نږدې دی. نو بعضی اوقات دوست ځینې خلک داسې دي چې هغه یاره یا زموږ بل خرابېږي، زموږ پیسې ورکاوه کېږي، دلته اختر را روان. نو ډېرې مسلې دي.
د نوموړي په خبره چې بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیش زمواري قبله کړې ده او د مزدورانو د تښتولو پر مهال یې پرچانې پرېښې دي، په کوم کې چې یې غوښتنه کړې ده چې د دوکۍ د کویلې د را ایستلو کار دې بند کړل شي. خو د بلوچ وسله والې ډلې لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د یادې پیش تر څنګ د ارنایی د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ له مخه د کویلې په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیښه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشال لیډو ته وویل چې د حکومت د بېغورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کې ماین شاته لکښینی، ماین شاته کښېنستلې دي. د هغه وجه دا ده چې دوی د بارودو دماکه کړې ده، او دا د بارودو دماکه د اول غشت نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منع کړې دي چې دماکه به نه کوي. د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنۍ د چا پر نامه د مځکه د چا پر نامه ده. هغه هلته کار نه کوي، ټیکداران لګیا وو، او دا هغه دا نتیجه وسوله چې دا د دوو ځوانان د روزې په میاشت کې دا د شهیدان شو.
بلبلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل شوي دي چې په پاکستان کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1993 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کویلې د کانو خاوندان خپله نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي، څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام د سفیدې لرګی یوز کوي. نو اکټ کې هم لیکلي دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي، ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي، کم از کم باید کې 6 فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري، ما خیال 15-16 انسپکټرز دي ګرد بلوچستان کې. د لکه حساب سره ماینز دي.
خو دلته په کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر عبدالغنی شاوانی بیا وایي چې تر څو د کویلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی، تر هغه وخته پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی.
دا مشال رادیو د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سپیکر لخوا د ښځو او اقلیتونو د پاتې 15 ځانګړو غړیو نه د سوګن نه اخیستلو په معامله د مقدمي اورېدنه پیل کړې ده. دا درخواست په حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو کړو. د اورېدنې پر مهال د پېښور های کورټ 2 کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتې ده چې ولې د ګورنر د حکم باوجود د مارچ په 22 نیټه د اسمبلی غونډه نه وغوښتې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو دیش ځانګړې څوکۍ وروسته له هغې د حزب اختلاف په بېلابېلو ګوندونو وویشل شوې چې کله سنی اتحاد کونسل په قانوني او آیني توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. د غلام غوس نه په دې اړه نور تفصیل اورو.
دا د هغې وروسته ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 22 نیټه د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د اسمبلۍ د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلۍ سیکرټریټ په هغه نیټه د اسمبلۍ اجلاس نه و رابللی. او د هغې وروسته بیا په دې معامله په پېښور هایکورټ کې د حزب اختلاف د بېلابېلو ګوندونو لخوا یو ریټ پټیشن داخل کړی شوی و. د مارچ په 26 نیټه په پېښور هایکورټ کې د دې مقدمې اورېدنه پیل شوې ده. په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی وکیل فاروق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې له عدالت غوښتنه شوې ده چې الیکشن کمیشن د صوبایي سملی د غړو په حیثیت د دوی نوټیفیکیشن جاری کړي، نو په کار د اوس د دوی نه هلپ هم واغیستل شي.
د زنانه او ماینورټی والا اوس های کورټ ته راغلی دی. های کورټ کې ریټ کړی دی چې تاسو د پروینشل اسمبلی سپیکر او ډپټی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې زمونږ د حلف بردارۍ تقریب منعقد کړي. اوس دا خبره د عدالت کې ده. په آئین کې یو متبادل طریقه هم شته دی. د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچري عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډپټی سپیکر و نخلی یا نشي اغسته، نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې دا حلف ته تاسو والے، او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي.
په پیښور کې په عدالتي معاملاتو نظر لرونکي خبريال محمد طیب خان وایي عدالت په دې معاملې کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه جواب طلب کړی دی، او امکان دی چې د سپیکر د جواب نه پس عدالت په دې معاملې کې یو فیصله جاری کړي.
دا ټول اختیار چې کوم دی نو د عدالت سره دی، او سبا امکان دا دی چې عدالت په دې کې آرډر ورکړي د دینه د حلف اغسطو لپاره. د کسیز بنچ په اوري او په دې کې با د سپیکر چې کوم جواب دی هغه سبا عدالت کې پیښ کیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیل وګوندونو ته د اتمې فروری د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړې شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پختونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پیښور های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی وو، خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل، او سنی اتحاد کونسل هم د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه ورکړي.
د غلام غوث رپورټ موریده. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته یو لیک استول دی. په لیک کې غوښتنه شوې ده چې چیف جسټس دې په عدالتي کارویانو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه پلټنې وکړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې اړه یو جوډیشل کنوینشن یا عدالتي غونډه راوغوښتل شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي. ځینې قانون پوهان او شنونکي دا لیک د عدلي د ازادۍ لپاره یو ښه زیری ګڼي، خو ځینې نور وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا رقم لیک لیکل شوی دی. تفصیل اسلام آباد نه راشد خټک راکوي.
په لیک کې پدراتي کورنو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې او مداخله شکایت شوې ده، او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې پلټنه وکړي، او په دې خاطر یو جوډیشل کنونشن راوغوري چې د ټول ملک د بیلابیل عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي، ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي. د پدې اړه د مشال ریډیو پښتنه داسې جواب کړه.
پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جیسا بہت سے جو ہے
بال عمرے لکھنا دے تب دوران دے ہم داسے خطونہ لکھل شوی دی. دیر خلق دوائی چی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجا جانو ترمنز ڈالا بازی دا دادی دیرے وجی دی. ما دا یو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکلا جسٹس امیر فاروق پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خواہ وقت لا جج نو جوڑ شوی او د بار اسوسیشن صدر وو. واخا غور زایو وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړو او تور پټایې تړلې وې.
بازو په کالی پټی باندې اعتراضاتو می پیش هو تاکه اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرے.
لیک ته جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جهانگیری، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاهر او جسٹس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوې ده. دوی په ججانو د فشار اچولو بلبل په خپله هم لیکلې دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همان کسي ډوکیټ وایي چې دا خط د دې خبرې ثبوت دی چې د پاکستان عدلیه آزاده نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
اوس د اسلام آباد های کورټ دغه ججانو چې دا شی کړی دی دا په دغه کړی دی چې د مداخلت وسم روان دی. نو د جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایري وکړئ سم چې دا کیسه وسم روانه ده نه روانه، او دغه ولې د دوی لپاره دی وایي چې ګوډام زموږ لپاره دا د بدنامۍ بایس دی کنه. مختبه ګورو چې څه کیږي، خو دا شی اقدام دی د جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په اول چې به انکوایري دی وسی کوم لړلی یو هم باید چې ښکارا سو او که زموږ کردار صفا دی هم شکاره سی باید البته د شپږ ججانو بعد جوډیشل کمیشن دا نشي کولی چې دا کیسه چې د پردې باندې کښېني او لا مطلب یو اقدام نه وکړي نو خامخا به یو کمیشن جوړوي.
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډې ته د وینا په مهال په استخباراتي ادارو دغه رقم تورونه لګولي وو. له هغې پس د سپریم جوډیشل کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نورو مراعاتو ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نګار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاده عدلیه ضروری ده. د دې لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ 6 ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں کہ
جما پر خیال دمبل کے عدلیہ پر تاریخ کے داڑ مہم خط تھے شپک ججانو لکھے دے دوی دخغه په خو ذکر هم کړی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي درو په دوی فشار راوړی وو که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي. سیاست، عدالت او حکومت د یو بل سره تړلې دي. دا خط د پاکستان د ټولنې د ښکېدو لپاره لومړی ګام ثابت دی.
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے.
حکومت، استخباراتي درو او سپریم کورټ تر اوسه د اسلام آباد های کورټ د ججانو د لیک په حق را عکس العمل نه لښکره کړی. خود رسنیو در پرونو تر مخه پښتونستان مارچ اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق او د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسی ترمنز په دې اړه ملاقات شوه لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د بجلی د لوړو بایو او د لویو بلونو لوجه خلکو لمریزي یا سولر انرژي په لو مخه کړی ده او په ډیرو سیمو کې خلک د سولر انرژي لپاره خپل ضرورتونه پوره کوي. بلخو حکومت هم څه کوي چې خلک سولر انرژي لور ته لاړ شي او په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. کارپوهان وایي چې کچېرې خلک د سولر یا شمسي انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاص شي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم هواره شي. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد نورو.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسي انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کیږي. د کوزدیر جواد احمد یو د هغه خلقو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشحاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالي د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو. جواد احمد د مارچ پر 26 مشال ریډیو ته وویل،
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماخام راتلا او بیل به هم ډیر زیات راتلو نو داغه د وجه مونږ سولر ولګو نو ماشاءالله وس دا بیل هم ډیر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سهار نه چوي نو د مازیګر پورې په سولر چلیږي او داغې نه پس ماخام مسخوتن د پر هغه الډی بیټری کې سیو شوی نو هغه بیا یوز کوي.
دو ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2050 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یوه 3.5 میگاواټه پروژه او بله 50 میگاواټه پروژه د نوخار په لاچی سیمه کې روانه ده. پینځمه د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کېدلو هیله څرګنده شوې. په خیبر پختونخوا کې د مریض انرژي په مد کې اعلی زده کړه کوونکې او د وولټ ماینز نومې کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي،
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10 لک روپۍ یا په 15 لک روپۍ دغه ضرورت مطابق نو دغه چې کوم روټین یوز یې نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي چې کوم زمونږ په خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره د چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سویچ کېدل غواړي نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي.
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1160 میگاواټ ده، کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټي ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2096 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
وقت ماسپخین دو نیم بجې تاسو ته پاره به سندر جادوګری پروګرام وړاندې کوو. خول مهم خبرونه: د بلوچستان په پښین کې د ناسرګندو وسلوالو په ډزو له لیویز یو رسالدار حمیدالله ترین وژل شوی او درې سرتیري ژوبل شوي دي. د پښین ډیپټي کمشنر جمعدات مندوخیل مشال رډیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې نن لومړی د پښین په منظرې کلي کې نه وسلوالو د لوی ساتیرو په قافله برید وکړ او د حمیدالله ترین په ګډون دوه ساتیر ژوبل شول چې حمیدالله په کې وروسته په اسپتال کې سا ورکړه. چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون د خیبر پختونخوا د شانګلی ځلې د بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان وژل شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې د چین سفارت او قونسلګری په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري یې غوښتي چې د برید په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي. د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوی د کویلې و مزدوران تر اوسه نه دی موندل شوی. د مزدورانو د ملي سازمان د دوکې ځلې مشر امبر خان د پرون له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې قیاد مزدوران راخوشې نه شول نو د احتجاج په توګه به د کویلې د وستلو کار وتړي. د امریکا په بالټیمور کې د یوې باروړون کې کشته لیو پل سره د جنگي دوه او د پل د پریوتو په پیخه کې شپږ مزدوران لادرک شوي دي. او اوس هم تاسو د پاره هارون بادشاہ هنري پروګرام وړاندې کوي سندرې جادوګری. د دې اونۍ په سندرې جادوګری خپرونه کې د چارسدې د یو پیژندل شوي سندرغاړي خیالګل نسیم د ژوند او هنر حال او ځینې مشهوري سندرې اوري. د خپرونه لکه مخکې مو چې ویل هارون بادشاہ جوړوي.
ستړي مشایي ز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. دا ونه په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د 400 د یو نومیالي سندرغاړي خیالګل نسیم د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندرې یورو. نسیم موسیقي له استادانو زده کړې او کوخخ یې کړې چې د غزل په ویلو کې نوم پیدا کړی. نوموړي اکثر د خپل سندرو لپاره د سیمې د نومیالي او شاعرانو کلامونه انتخاب کړی دي. راځي په غږی دا غزل وورو.
ویل د شوم د کوس
د خیال ګل نسیم په غږمو غزل واورید. دی وای پلانټ اټوبې سوابای دی خو د موسیقۍ مینه د تا اړکل چې 400 تکړه شي. د دې په خبره موسیقۍ ل فاروق استاد نزد کړه په 400 کې خپل کور جوړ کړ او تر اوسه پورې هم هلته اوسی.
د پلانټ کله چې کم دې نو هغه خو سوابې دی شوی اړه پر ملو او بیا بس د فن په وجه باندې بیا 400 تا مونږ راشف شي او راغلو. نو دا باقی جون تقریبا ول ستل اسکل زما 400 کیو شو را زړو شیخ آباد کیو ټول لونه خويند مور خپلار مونږ ټول فیملی چې دنو 400 تر شو شي زمونږ خو خپل کورونال ته نو کنه او بیا زما 400 کې د فن په وجه باندې د فاروق استاد ته پاتې کېدو نو زما یو خواهش وو د جنون تر حد پورې مینه و دا غي سره چیرې زه دې شاگرد جوړ شم آغی پاگه تیم که دل تا پا 400 کی و نوزه داغی سر شاگر سو مباکه ده دل تا پا 400 کی نو آغا دا سوه چه بیاس پا مذب مذب آنده پا کی و لک سیٹا پوشو نمو شو آغا مزدوری روانشوان نو دل تا مخبل کور جوڑ که بیا طول و تراشیب شو نو زمونگ نیکانه چه کمدن آغی اسم مال تا پا پرملو کی دی لکا زمونگ دا مورانه و پلارانه کلی چه دینو دا سوابه ده زما مال لخسر شپګ لونه دی او د اخیره کې اوسې د زامن دی بیا و بچی دی
د خیال ګل نسیم دا بل سندره مورده دی وای ماشوم و چې له موسیقۍ سره مینه پیدا شو خداغه اظهار ورته ګران تمام شوه او خپل پلار ډیر وهله ډبولې ده نسیم زیاتوی ډیر شوقی له تبلې سره او خود خپل استاد په خوخه باجا یا هارمونیم او ورسره سندره ویل زده کړل
پدې هوځي ما ډیر وال خولې دې بچپن کې د وراتو کالو ما خوان یو کیسه به سره شیر کما چې روزاو دوری روزا غالبنا او پلار میں پکمرہ کے ادو ہمارے دنیا معشومان را گنکڑے ہو گیلن میں راغستو او سندر میں ویلے انا بس شات ان دو ر پوشم چ پدے سٹ باندھنے میں سپلیس ورشوا او یوران گزار میں کھول گنا نو لگدا بس چ ناسم نو دازن گنان و میزان ل سرکڑی ہو او چت بچ سمیلا وے د بس پاگے بمے زما زیات تر شوق چو در تبلے سرو بس بیاغا استاد وی چې نه ته غانا کوه نو مته هارمونیم باجا سٹارټ کا او باجا سره بیا سره کې ډیر ما غانا شروع کړو نو دوم خاص نو وا بهر حال خلکو ډیر لوی عزت او ډیر مینا راکړه نو زه د دې هم ډیر زیات شکر گزار یم سبق هم جی مډل کلاس پر دم مو پوره ویلو مسلې د کورونه دا سره لې بیا مې سبق نشو ویلې مزدورې ته پکې وته نو پدغه حال زلو کرانه پاتې شو
یک پتن دی پنره پوزای نکه مزکا دشن خاله مزکا دشن خاله یک پتن دی پنره پوزای نکه مزکا دشن خاله مزکا دشن خاله دشن خاله مزکا دشن خاله شاند مزے رات سن بندے زلفان د مزے یہ خستا خستا چشمان د مزے سنگار کڑے پخ شاند مزے رات سن بندے زلفان د مزے یہ خستا خستا چشمان د مزے داچ خوگ لگی پگو گئے جن کے مزہ کا دشن خالے مزہ کا دشن خالے ایک پتن دی پنرے بو زینت کے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے دشن خالے مزکا دشن خالے سرل پٹک سا حسین کاری ڈیرا حسین ہم رنگی نکاری ننیے رات لو کے رات مین کاری سرل پٹک سا حسین کاری ڈیرا حسین ہم رنگی نکاری ننیے رات لو کے رات مین کاری پکا مستوری فند ورے دازل کے مزاکا دشن خالے مزکا دشن خالے ایک پتن دی پنرے پوزینت کے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے دشن خالے مزکا دشن خالے
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د چا سده دی او پیجندلی سندرغاړي خیال ګل نسیم سندرې او د ژوند او هنر په اړه خبرې اوري. دی وای له موسیقي سره دومره ډیر مینه واچ د اواز ریاضت یې له حد زیات وکړل او د سندرې په ویلو کې ستونزې ورته جوړې شوې. نسیم زیاتوی د ستونی تر عملیات وروسته یې سندرې ویل کم کړي او هم په چار سده کې د کپڑے دکان اچولې ده.
زما ډیر زیات مینه و د موسیقي سره. نو کله چې پارو کو ستاسو په ګوتو راغې نو تاسو یقینو کې چې ما 18 غنټه 17 غنټه ریهرسل کړې. ریگولر بوجی صرف د مانځو داس دما بو پکې لکه دما داسې مشیو چې پروګرام نه برالو نو ما به باکه د خپل ریاست نه د استاد جی بم راته چې بچی دا دومره خوشې نه دی خراب کړی مې جی بیا دما د مره کې غټه راوته نو هغه بیا پکې ډاکټرانو دلته وی شهره دا کې دي چې کینسري دا د درې سلورو کالو مخکې خبره کوم بیا دا درې غټه وي نو هغه بیا ما دلته دی هغه بیا پسی وکړه کنه نو دا د الله کرم او چې هغه بیا سیخو سفاره له خبر هلې بیا مې شهر اپریشن وکړو دا غټه خینه دي نو هغه غټه چې هغه یو است نو هغه سره ما په واسطه دی نو دا ډیر زیات ډیسټرب شو هغه کلکات چې کم زما و نو هغه زغ شو ډیمیج شو اواز خو دې بیا ما ډیر زیات کوشش وکړ خو لګی نه کم د ساري ارسل چې دی چې په یو سور باندې نو دريږي ډېر مهنت مې په کوونو بیا د ما دا خواهش او سوچ چې را دي لیک شانته د مکول غواړي دا د درې کال یو ورځ د کاروبار تم په دې سوچ را لم چې را دي لیک شانته د مکو او د درې کال د لز رېست ورکم تا پوکتو پوکتو وادو چې مې
دلپٹی پسکیے ہوں نیو پگا پیلے گلشن تزو کو پکم سو بدلا سنا تڑم نفرت اڈونا منیشت دے سما کتاب کی دا نفرت اڈونا منیشت دے ہمیشہ پا محبت خلق زنا تڑم محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی ستا محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی دے عباسن تب ترسو پوری بندنا تڑم دا گل پپالو بد شندو پر ہرنا تڑم
ستا خیالګل نسیم وای سندره لخپلو روایتي سازونو سره ویل خوخی کی د پاند پښتانه سندرغاړي پر زیاده دی چې د نورو ژبو د موسیقي اثر واخلي خپل آهنګونه باید ژوندۍ وساتي. نسیم زیاتویل ډیجیټل او تیزو پښتو سندرو سره هیڅ جوړ نه دی، حتی چې دا غو اوریدل ور باندې بوج کیږي.
زمون خو دې خپل موسیقي چې کومه ده کومه نېچرل چې کومه ده هغه مې خوخیږي او کوشش هم دا کوم زه یو ټریک په سن خطه مو خو زما هم دغه کوشش کې چې د خپل زاړه موسیقي کم انسټرومنت چې دی لکه باجش و رباب شو شپېلې شو په دغه ارګستا کې وو. زه خو ډېر نه پوهېږم خو چې چا هم خپل لار پرېښې ده نو هغې غالبا چې خراب شوي دي تباه شوي دي که نه، خپل کلچر مونږ له پرېښوستل نه دي په کار هغه که په هر حالاتو کې. اوس چې ته په پردي دغه پسې ځې نو زما په خیال چې دا د کامیابۍ نښه نه ده د بربادۍ نښه ده که نه. زما خو به دا خواهش وي چې لکه خپل زمونږ شته دی نو چې اوس نه وي خو بیا یو خبره که نه، مونږ سره خپل سازونه خپل هنګ خپل موسیقاران خپل یو خپل رنګ دی د پښتنو، نو چې دا زمونږ سره شته نو مونږ ولې پردي موسیقي خپله کړو. اے موسیقی که خو گورا خوندو چه در روح غذا به وطوی کنه پا دی به وطوی چه لکاغی به تال خوندر که تا به فرش کری پوسن اے موسیقی خو چه تکر تقریبا دلس و نشل من تو لاوری نو تا بند اولتا نور بود جوڑ کی تا نور خرابی پا ذهن ده نور تنشن جوڑی. موسیقی خو بخل کو دا ریلیکسنگ دا پارا ہو رہی دا چه تا ریلیکشن او لکا دا اوسن اے موسیقی خو چه زما پا خیال بنده دو خو نشم ہو رہی دی زکا چه دوم رفاس موسیقی بسو کو ری چه اغی که سمانه نی سزدغه نی سکلام نی زما خو زردغه ہوئی چه منگا پل دغرا مخی تکو.
خیال ګل نسیم زیاتوی د سیمې له نومیالیو شاعرانو سره ناستو پاستو یې له پښتو شعر سره د مینه زیاته کړې. نوموړی په تیره د چار صدې د یو نومیالي شاعر اکرام الله ګران یادونه کوي چې وایي ورسره ډېر محفلونه کړي دي. نسیم البته د سندرو د ثبت زیاتو لګښتونو پریشان کړي او وایي چې له وجې د کمپوز کړي خواږه شعرونه له ویلو پاتې دي.
ګران بابا دې خدای پاک وبخي هغه سره ډېر ناس پاسو مالکا ډېر ملاقاتونه سره شو. د هغې یو کلام ما ویلو ډېر مخکې په یو البم کې شوی و د هغه عذاب او ثواب څه لګوري داسې د مینې حساب څه لګوري، نو دا د هغې کلام ما ویلو هغې بیا ډېر خوښ کړو او دا اعزاز هم ما ته حاصل دی چې د هغې د مرګ نه تقریبا 15 ورځې مخکې د هغې په ژوند باندې مونږ یو پروګرام کړو. ډاکټر عباسین صاحب و او زمونږ د چار صدې فیاض مشالو په ګران بابا باندې پروګرام کړو ناغې کې هغه کوم پروګرام چې د سندریز ناغه پکې ما کړی. کمپوز خو زه داسې خاص کولم نشم، زما ډېره تجربه پکې نشته. د فاروق استاد ته وایم زیات تر کمپوزینګ هغې کې زیات د شعر انتخاب خو زه پخپله کوم. زما ګورم کتابونه ګورم دا شپې خامخا زما عادت جوړ شوی دی چې داسې د شل منټه نیمه ګنټه زه کتاب خامخا جوړوم. د وخت نه مونږ د فن ډېر په عزت باندې کړی دی او چې څه هم لګېدلې د خپل جیب هم لګولې یقینو که تر اوسه پورې د الله ډېر کرم دی ډېر شکر دی. هېچا ته مو دا خبره نه ده کړې چې یاره ته یا ما سره دې کې امداد وکړه یا به زه ستا داسې ډیلنګ ما بالکل نه راله دا طریقه راځي. بهرحال سنا سلار به انشاء الله روزی دا سه مونږ ته چاوي چیرې ته مونږ به سندرو کا مونږ به سنو دغه نه ځین کار نه کوم. ولکه ما ته مناسب نه ښکاری چې زه دې په سلار شم او ته مې چیرې زګا نه کوم دا سه طبیعت نه لرم.
خیال ګل نسیم د چار صدې د یو شمیر ملګرو هنرمندانو یادونه کوي چې وایي خوله وخت ورسره تیر کړی دی. نوموړی زیاتوي د سیمې له ځینو ځوانانو سره چې غوښتل یې موسیقي زده کړي د تر خپله وسه مرسته کړې ده.
زمون خو یو بیل سیټ اپ خدای دې وبخي زرشاد لاله منیر لاله دا ټول بناسو دا مشران نو یو ډېر ښه ماحول به جوړو د موسیقي او فاروق استاد بیا سرپرستو نو ډېر خوند به وځي. دغه دوه درې شاګردانو اغی تا چیز زما یادو کنا نو باقی دا اغی تا ما خپل لغا خودی دیده سی خود لکا پراپر شاگرد لکا چیز تا منگا اغا شکر وای نو اغا مچانه ندا غست دا زان دا اغی کابل نگرم منگا خپل لات شاگردان نو دا اغی طرف تا میده سی خواست تا وجون نگورد.
په سندرې جادوګرې خبرونه کې موریدونکو د چارسدې د پیژندلې سندرغاړي خیال ګل نسیم خبرې او هم سندرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې بلې سندرې سره زه هارون بادشاہ درنه اجازه غواړم په مخامخه.
دا مشال ریډیو ده.